السلام علیکم ستړي مشي د مشال ریډیو خبرونه اوري په پیښور کې د شپې یو لس بجې شوې لای یو لسو تر دو لسو بجو د خبرونه کې ز منور شاسته کوربایم نیکی هلیو پرځونه می قبول کړي په دې غړې کې درته یو شمیر کورنی سیمایز او نړیوال ریپورتونه وړاندې کوو خو په سر کې پام وکړئ د دې سات خبرونه ته د مهمو خبرونو سره ټکی د کورمې په ساده خار کې د زنو خلکو د نیول کېدو پر ضد احتجاجي مظاهره شوه په بلوچستان چمن کې د پاسپورتونو او ویزې د شرط پر ضد پر لټوال نن ته یو 50 ورځ هم ناشتي ایران او سعودي عرب د یو بل خارونو ته د نیغ پنیغه پروازونو بیا پیلولو رسمي خبري شروع کوي د خبرونو تفصيل د کورمه په ساده خار کې مقامی خلکو او تاجرانو د زنو کسانو د نیول کېدل پر ضد احتجاجي مظاهره کړې نن شوه د مظاهره پر مهال د ساده بازار تړل شوه او مظاهره کوونکو غوښتنه کوي چې نیول شوی کسان د زر تر زره خوشی کړل شي دوی دړه ورکوي چې ک غوښتنه یې ونه منل شوه نو خپل احتجاج به د ضلع نورو سیمو ته هم وغځوي بلخوا چارواکي وایي د سیمه د شیا او سنی ډالو سره تعلق لرونکي شپاړس کسان یې په گاډو د گزارونو د جنگ لپاره د موټر جوړولو او په سوشل میډیا د کرکې خورولو په تورونو نیولې دي په یوه حال کې پرون حکومت د کلکېچ او سیمه کې د ناآرامۍ ختمولو لپاره په بالش خېلو کې د شیا او سنی ډلو له مشرانو سره جرګه هم کړې ده په جرګه کې شامل د خوار کلی ملک نیاز بادشاه پرون ناوخت مشالې ډیوټول دواړه فریقین په دې متفق شول چې کڅوک د سیمه امن خرابوي او حکومت یې نسی نو مخالفت به نه کوي بلکې د حکومت په حمایت کې به ودرېږي د بلوچستان په چمن کې د افغانستان سره د تګ راتګ لپاره د ویزو او پاسپورت د شرط پر ضد ل یو 50 ورځو راځي د روان پرلت منتظمین وای پولیس او لیویز کوشش کوي چې په زور د دوی احتجاج ختم کړي د دې پرلت مشر غوث الله نن سهار وختي مشال لري توول چې دوی خبر شوی وو چې امنیتی ځواکونه به په کورونو چاپی وهي نو ځکه یې ترنیم شپې پرلت ته دوام ورکړ هغه زیاته کړه چې د غوښتنو تر پوره کېدو مخکې به احتجاج ختم نکړي د پرلت د عوامي نېشنل صوبایي مشر اصغر خان اچکزي بیګا د وینا په وخت وویل چې پولیس دې د مقدمو درجولو پر ځای د خلکو غوښتنې ومني
انتهایی ایران پر ریاست او واکداران یو فساد اخلي چې دا پنن سره ولاړ دا په پښتو سره ولاړ دا په دغه په کار په خپلو ژبو نو دا دی یو څه
بلخوا د دسمبر په اتمه د بلوچستان د اطلاعاتو نگران وزیر جان محمد اچکزي په یو خبري غونډه کې تور پورې کړ چې د چمن په پرلت کې افغان کډوال ناشته او مظاهره چیانو پټ کړی دي چې په وینا یې پولیس په پی کاروي کوي د هغه په خبره د دوو هیوادونو ترمنځ پاسپورت او ویزا عادي او قانوني خبره ده نو په کار نه ده چې څوک احتجاج پیو کی د روڼتیا نړیوال تنظیم ترانسپیرنسی انټرنیشنل د پاکستان په اړه د 2023 کال په یو سروې کې ویلي چې په دغه هیواد کې تر ټولو زیات درغلي یا بډې رپوټونه د پولیسو په اداره کې دي د سروې تر مخه په درغلیو کې په دویم نمبر د ټیکو ورکولو او په دریم نمبر د عدلی اداره ده په پاکستاني رسنیو کې پرون خبر شوې د ترانسپیرنسی انټرنیشنل په بیان کې راغلي چې دا سروې د روان 2023 کال د اکتوبر له 14 تر او دیرشمه پوره په سلور ورسوبو کې تر سره کړي چې پکې د هاري صوبې د سلور او سو کسانو نه دغه هیواد د حکومتي ادارو کارکردګي او د درغلې د کچې په اړه پوښتنه شوې دي د سروېل خې په سین پنجاب خبر پښتونخوا کې پولیس تر ټولو زیات او په بلوچستان کې په دویم نمبر درغلې اداره ده ناراض د سروېل مخ په سلور ورسوبو کې د حکومتي ټیکو ورکولو اداره په دویم نمبر او عدلیه په دریم نمبر راغلي ده په سروې کې د تعلیم او صحت په محکمو کې هم په 2022 کال کې د درغلې د کچې د لوړېدو خبره شوې ده د سروې تر مخه شپږ دیرش فیصد خلکو ویل چې د درغلې پر ضد د حکومت متی ادارو کارکردګي غیر موثره ده تر اوسه د پاکستان حکومت د سروې په خبرګون کې لا هم سندي ویلي تاسو د مشال لريو خبرونه اوري په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یا یوناما مشر له طالبانو وغوښتل چې د بشري حقوقو نړیوالې ورځې په مناسبت دغه هیواد د باثباته سولېز او سوکال راتلونکو د بنسټ په توګه د بشري حقوقو مکلفیتونه ومني او درناوی وکړي د یوناما مشر روزا اوتنبایو وانن په یو اعلامیه کې ویلي اوسنی حاکمان د ټولو هغو کسانو په وړاندې چې په افغانستان کې ژوند کوي هم قانوني مکلفیت لري او هم تر دې پراخ مسولیت لري چې په ځانګړي ډول د خزو خزو او جنکو بشری حقوقونه خوندی کړینند. د دسمبر میاشتې لسمه د بشری حقوقونو نړیواله ورځ ده او په داسې وخت منځل کیږي چې ګڼو نړیوالو تنظیمونو په افغانستان کې د بشری حقوقونو په ځانګړي ډول او د خزو او جنکو په اوسنی وضعیت اندېښنه ښودلې ده. طالبانو د 2020 کال په اگست کې د افغانستان واک تر لاسه کړ او له هغې راهیسې جنکۍ لشپږم ټولګي پورته له تعلیمه منې کړې دي. دغه راز د 2020 کال په دسمبر میاشت کې په جنکو او خزو پوهنتون هم منع کړی دی او په غیر سرکاري ادارو او دغه راز د ملګرو ملتونو په ادارو کې د خزو جنکو کار هم بند کړی دی. او بل خبر دا چې یو ایرانی چارواکی ویلی چې ایران او سعودي عرب به راتلونکو اونۍ د تهران او ریاض او همداراز د دواړو هیوادونو د نورو ښارونو ترمنځ د نیغ په نیغه پروازونو د بیا پیلولو لپاره رسمي خبرې پیل کړي. ایرانی چارواکی دا خبره نن د ایران سرکاري خبري اجانس ال ناتا کړی ده. منظم هوایی الوتنې به د منځني ختیځ د دې دوو سیالانو ترمنځ د اړیکو د بیا رغولو په لور یو بل ګام وي. د روان 2023 کال په مارچ کې د چین په منځګړتوب د ایران او سعودي عرب ترمنځ یو تړون وشو چې پکې د کلونو له کړکېچ وروسته د دواړو هیوادونو ترمنځ سفارتي اړیکې بحال شوې. د خبرونو پای د مشال ریډیو خبرونو کې مودې سات خبرونه واوریدل. په روانه غړې کې را سره اوسې چې د ریپورتونو واوري. په کورما کې نن ځای خلکو او سوداګرانو احتجاج کړو د سده بازار یې بند کړی دی. وای
نن خدا غدي بازار باندې بیا بل یار یا بندو څو پرې د موایل سنت مطلبینې منځوري د موکې دیونې نه ویره خلاص کړي ورابه د دې ایوه خبره مونږ وورو.
د بلوچستان تربت پولیسو د دې سیمې د یو ځوان د مبینه وجنې په تور د تراګری ضد محکمې د سلور غړو پر ضد مقدمه درش کړي. د رونتیا نړیواله اداره وایي د پاکستان پولیس په درغلې او بډو رشوتونو کې په اول نمبر دی. د خیبر پختونخوا د پولیسو مشر اختر حیات ګنڈاپور په دې اړه سوای
منګه کو پرته ده چې پرې یو ډیج لاندې انټرنل اکاونټبيليټي بیورو دا چې کوم دا ډیل کې بهر دی لکه هر دا کې دې باندې کار کیږي.
د پاکستان په خوانی وزیر اعظم نواز شریف ویلي حکومت ته پکار دي چې لگاونډیو هیوادونو سره خپل اړیکې خې کړي. د نوموړي د بیان ته په هان څنګه ګوري
تاني پالیټکس کې د الیکشن نمک کې همیشه داسې خبرې کیږي او کله چې اقتدار کې راشي نو بیا د اسټابلیشمنت نه بغیر هیڅ هم نشي کولای.
او اسرائیل وای په تیرو سلیرشتو ګینټو کې په غزا کې د وسلوالو 2.5 اهداف په نخه کړی. یو شمیر نور کورنی سیمایز او نړیوال رپورټونه به هم واوري. د مشال ریډیو سره اوسئ. د مشال ریډیو په خبرونو کې ورزو ریپورتونو ته. د کورمې په ساده کې ځای خلکو او تاجرانو نن د پولیسو د هغه اقدام پر ضد احتجاج کړی چې وایي د سیمې یو شمیر کسان یې نیولې دي. احتجاجیانو د سده بازار بند کړی وو او غوښتنه یې وکړه چې نیول شوي کسان د زر تر زره خوشي شي. بلخوا چارواکي وایي پولیسو یو شمیر کسان حکومتي ګاډو ته د تاوان رسولو د جنګونو لپاره د مورچو جوړولو او په ټولنیزه میډیا د کرکه خبرولو په تور نیولې دي. پرون بیا حکومت د لاتو سمولو لپاره په بالش خېلو کې د شیا او سونی ډلو د مشرانو سره جرګه هم کړی ده. په دې حق له تفصیل سیمې زمون خبريال طارق ورک ځای راکوي.
مظاهره کوونکي د اتوار پرز لاریون تر کولو پس د خار په مرکزی چوک کې ناشتي او بلدا چې د ساده بازارې تړلې دي. په خار کې د دکاندارانو اتحاد مشر محمد ارشاد وای د دوی د غښتنه د چنیول شوی تنان د اخلاص شي او یادې رخکر کړی چې ولې جلونو ته واچول
حکومت جایز مطالبه دي. عام مطالبه به منی بیا په بازار خلاصيږي کچېره وسه د مو مطالبه منظور نشوي. نن خدا غدي بازار باندې بیا به ان شاء الله سبا مو کول ولاته اعلان وکاو بیا بل یار یا بندو څو پرې د مو اله سنت مطالبه نه منظوري د مو کې دیونه نه ویره خلاص کړي ورابه د دې ایوا خبره مونږ وورو.
په کورما کې د خالی پرز حکومت تر هغه شپړستانه نیولې چې د جنگ لپاره مورچې تر جوړولو په لارو کې د مسافرو گاڑی په کانو وشتلو او پټولنیزو رسنیو د یو بل خلاف کرکه تر خورولو پس د سیمې حالات حساس وګرځیدل. په عین حال کې په 9 دسمبر حکومت حالات بیرته د معمول په لور راوستلو لپاره په بالشخیلو کې د شیاسونو ډلو مشرانو جرګه هم کړي. په هغه جرګه کې شامل د خور کلی ملک نیاز بادشاه وای دواړه فریقین پر دغه متفق شول چې کڅوک د سیمې امن خرابوي او حکومت یې نسی نو مخالفت بینه کوي بلکې په حمایت کې بور سره ودرېږي.
کوم کاظم ملک فیصله وکړله ایشیا او سنی په مشترکه باندې څه کوم ځای کې نقصان وشو حکومت کاغذ شیا دی کاغذ سنی دی په دې باندې نن ورځې باندې موږ دا اتفاق وکړلو چې دا هغه به مو حمایت نه کوو، هغه ته فوراً گرفتار کړه، هغه په افر کولم کې دی هغه په لور.
په جرګه کې د دواړو ډلو مشرانو پر دغه زور راوړی چې حکومت په ټولنیزو رسنیو د کرکه خوراونکو خلاف کاروایی وکړي، ولې چې اکثره د سیمې حالات لا هم دغه خراب وي. د سدې ملک عبدالولي خان وایي که په سوشل میډیا د کرکې ډک تقریرونو او خبرو مخه ونیستل شي نو د سیمې امنیت برقرار پاتې کېدای شي، خو په دغه لړ کې هم د حکومت کردار کمزور پاتې شوی.
مو تیر جوسی صاحب نه پوهیږه کټه مو تلې پاوا کړه، څه هغه کس هغه د اهل بیتو خلاف، هغه کس هغه د صحابه خلاف گستاخی کوي.
کورما یو له هغه سیمو دا چیرته کې شیعگان او سنیان یوځای پاتې کیږي، او هغلته په اکتوبر میاشت کې د یاد مذهبي ډلو ترمنځ جګړې تر پیلېدلو پس ډېر مالی او ځاني تاوانونه اوریدلې ول. په پاړچنار کې د اهل تشیع یو مشر آغا منیر حسین وای دواړو ته په دغه پوهېدل دي چې جنگ په صورت کې ورته تباهي راځي او دا هیڅکله د سیمې په ګټه نه تمامېږي. حسین زیاتوي که د ناامنۍ مخه نیسي نو دا به معلومول وي چې په سیمه کې فتنه او فساد د شروع کولو منبع له کم زیاده بله یو بل سره به په حقیقي معنو کې ودرېږي او اخري حکومت ته به خپل ذمواري پوره کول وي.
ارسوی نن خو مخلص یو مخلصانه قدم کېږدو چې د مخلصۍ سره دا شیا سنی فسادو ته خاتم کو. وړه بچی مو خراب شول، تعلیمونه مو خراب شول، هسپتالونه مو خراب شول، بازارونه مو خراب شول، کاروبار مو خراب شول، اخیر څو پوری به دا خپل مانځو کې بل په خلاف دا مټنی مو توپاک خې دی او دا توپاک مو مټنه زی تو په خلاف استعمالو تبې مو په خلاف استعمالوي.
بل خو د مشرانو ترجرګي پس د کورمه ډیپټی کمشنر جاوید الله مسعود په 9 دسمبر رسنۍ او تویلی ځلې انتظامیه به د بدمنه سبب ګرځون کې یو تن سره هم نرمینه کوي او د هغه ناصرو خلاف کاروایی په عمل کې راولي چې قانوني په لاس کې اخستې. محسوس زیاتوي په سیمه کې چا چې پر گاړو گزارونه کړي یا د جنگ لپاره مورچې جوړولې او بلادا چې پر سوشل میډیا کرکه په خرابولو بوختول نو په هغوی کې له دواړو ډلو شپړستره نیولې. چارواکي له ځایي خلکو غوښتي په سیمه کې د بدامنۍ خوراونکو ناصرو خلاف قانوني کاروایی د اخستلو په دغه عمل کې ورسره مرسته او تعاون وکړي. ریکورکسه مشال ریډیو پېښور.
د مشال رادیو د دوشنبه یا ګل ورځې اونیزه خبرونه
د مشال مرکه
په لسنی مو بجو
د مشال پنوم
په یو بجه
د مشال رادیوي مجله
په دوانی مو بجو
پښتونخوا کلی پکلی
په دریو بجو
سندری جادوګری
په سلور نیمو بجو
روختیا او درملنا
په پینزو بجو.
د مشال ریډیو خبرونه دي د بلوچستان د تربت پولیسو د دې سیمې د یو ځوان بالاج بلوچ د مبینه وجنې په تور د ترهګرۍ ضد ادارې یا سی ټی ډي د سلورو غړو پر ضد مقدمه جوړه کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې هم د نوموړي د وجنې پر ضد د تربت ګڼو عام خلکو او فعالانو د کوټې په لور مارچ جاری ساتلی دی. دوی غوښتنه کوي چې د سی ټی ډي په تحویل کې د کسانو د وجنو لړۍ دې بند نکړل شي. بل پلو نن د بلوچستان په خوځدار کې په 14 کې د سی ټی ډي پولیسو ځای مشر وجل شوی او دوه نور کسان ژوبل شوی دي. په دې حقله تفصیل له کوټې د خپل خبريال ایوب ترين ریپورت کې اورو.
د تربت پولیسو دا مقدمه د بالاج بلوچ د پلار مولا بخش په مدیت کې درج کړې ده. په کوم کې هغه ویلي دي چې زما ځوان زوی سی ټی ډي نیولې وو او بیا د نورو درو کسانو سره په یوه جالي مقابله کې مړ کړی. د مقدمه کاپی مشال ریډیو تر لاسه کړی ده. په کوم کې د تربت پولیسو د سی ټی ډي د ځایي افسر یو ایس ایچ او تفتیشي افسر او لاکپ انچارج په ضد مقدمه درج کړی ده. د دې څخه لمخه د بالاج بلوچ د قتل مقدمه د نه درج کولو په ضد د تربت شاریانو نږدې 14 ورځې پر لټوهلې وو او دغه وروسته د احتجاج په توګه د کوټ په لور لانګ مارچ پیل کړی کوم چې اوس و خوځدار تر رسیدلی دی. د دوی ورده چې د نومبر په 23 نیټه د بلوچستان په تربت کې په یوه نښته کې څلور کسان وژل شوي وو. دغه وروسته سی ټی ډی له لوري په جاري سوي یو بیان کې ویل شوي وو چې پر یو خفیه اطلاع باندې سی ټی ډی د وسلوالو پر یو پټ ځای باندې چاپه وهلې او په نتیجه کې څلور وسلوال کسان وژلي او دغه ځای څخه درنه وسله هم موندلې ده. د سی ټی ډی له لوري په یادو وژل شوو کسانو کې یو ځوان بالاج بلوچ هم شامل وو، کوم چې داغه د پلار په خبره نه یوازې د پیش څخه لمخه د سی ټی ډی پولیسو لخوا نیول شوی وو، بلکې هغه د نومبر په 28 نیټه و یو ځایي عدالت ته هم وړاندې کړی وو. نو ځکه چې د ده په خبره سی ټی ډی د بالاج بلوچ په ګډون څلور واړه بېګنا کسان وژلي دي او د دې وژنو په تور کې دي د سی ټی ډی د ذمېدارو کسانو په ضد مقدمه درسي. لیکن د بالاج بلوچ د پلار په خبره چې هغه وخت پولیسو د مقدمه درج کولو څخه انکار کړی وو چې لامل دوی په تربت کې د احتجاج په توګه پرلت پیل کړی او د 13 ورځو د احتجاجي پرلت وروسته د دسمبر په 15 نیټه د کوټ په لور احتجاجي پرلت را روان کړی، کوم چې اوس خوځدار تر رسیدلی دی. په دې ترڅ کې د لانګ مارچ یو برخوال نثار احمد د دسمبر په 10 نیټه مشالډو ته وویل چې د دوی لانګ مارچ به نن د خوځدار څخه د کوټ په لور روان شي. چې کله مو دغه څخه وپوښتل چې د سی ټی ډی د کسانو په ضد خو اوس مقدمه در شوې ده، نو بیا دوی ولې د کوټ په لور لانګ مارچ روان ساتلی دی؟ نو هغه په جواب کې راته وویل چې د جلي مقابلو په نامه د نورو لادرکو بلوڅانو وژنه دي بند شي، د دې تر څنګ دي د بلوڅانو د لادرکول بهیر بند شي او چې کوم څوک لادرک دي هغه دې عدالتو ته وړاندې کړل شي. د دې مشرانو په خبره چې د لانګ مارچ غړي به یو ورځ په کوټه کې پرلت وي او کبه هم د دوی غوښتنې ونه منل شوي، نو د هغه وروسته به په دویم پړاو کې دوی د اسلام آباد په لور مخه وکړي. که څه هم د سی ټی ډی له لوري تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویل شوي، خو د دې څخه له مخه د تربت ډپټي کمشنر او د پرلت د برخوالو ترمنځ په وار وار خبرې شوي. لیکن د پرلت برخوالو د احتجاج ختمولو څخه امیش ډډه کړې ده.
د شفافیت نړیوال تنظیم ترانسپیرنسی انټرنیشنل وای په پاکستان کې پولیسو او عدلیه کې بډی رشوتونه زیات شوې دي. یاد تنظیم په تازه سروې کې ویلي چې په خیبر پښتونخوا کې د پولیسو په محکمه کې درغلې او بډی رشوتونه ډیر زیات شوې دي. خو د دې صوبې د پولیسو مشر اختر حیات خان نن مشال لري ویل چې د دوی په محکمه کې د احتساب اداره موجوده ده او په روان 2023 کال کې هم د ایس پی رینک یو سینیئر افسر د درغلې په تور له دندې لري کړی. د ترانسپیرنسی انټرنیشنل د تازه سروې مهمه برخه ګولیاز وړاندې کوي.
د شفافیت نړیوال سازمان د روان 2023 کال په خپل تازه سروې کې ویلي چې په پاکستان کې د تیر کلونو پرتله اداري فساد یا کرپشن زیات شوی دی. د دسمبر پر 9 د اداري فساد په اړه خبرې کړي سروې کې یاد سازمان ویلي چې په پاکستان کې تر ټولو زیات درغلي د پولیسو په محکمه کې کیږي. د سروې لمخې په دویم نمبر د ټیکو ورکولو کې درغلي کیږي او په دریم نمبر عدلیه کې اداري فساد کیږي. دا جرمنی په برلن ښار کې میشت ترانسپیرنسی انټرنیشنل یا د شفافیت نړیوال سازمان په خبره دا سروې د روان 2023 کال د اکتوبر له 13 تر 18 پورې په څلورو صوبو کې کړی ده. په دې سروې کې له 400 زیات کسانو څخه په حکومتي ادارو کې د اداري فساد په اړه پوښتنې شوي. د سروې لمخې په سند، پنجاب او خیبر پختونخوا صوبو کې پولیسو محکمه تر ټولو زیاته اداري فساد کې ککړه ده. په بلوچستان کې د پولیسو محکمه د اداري فساد کې په دویم نمبر ده. خو د خیبر پختونخوا د پولیسو مشر اختر حیات خان ګنډاپور د دسمبر پر 10 مشالو ته ویل چې په صوبه کې د پولیسو په مرکزی سی پی او کې دننه د محکمې احتساب اداره موجوده ده. د دې ترڅنګ په ضلعو کې هم دا میکانیزم شتون لري. د ته په خبره په روان 2023 کال کې د ایس پی رینک یو لوړپورې پولیس افسر یې د رشوت او د خپلو اختیاراتو ناجاز استعمال په تور له دندې لري کړی وو. د شفافیت نړیوال ادارې ترانسپیرنسی انټرنیشنل په 2020 کال کې هم پاکستان په هغه هیوادونو په فهرست کې اچولې و چې په حکومتي ادارو کې درغلي زیاته شوې وه. له دې وړاندې د 2020 کال له راپور سره سم پاکستان د 130 هیوادونو له جملې څخه له ادارې فساد د پاکو هیوادونو په لیست کې په 140 نمبر راغلي او له 100 نمبرو یې یوازې یو دیش اخیستی دي. د ادارې په تازه سروې کې د تعلیم او صحت محکمو کې هم په 2023 کال کې د درغلي د کچې د لوړېدو خبره شوې وه. د سکال په سروې کې ویل شوي چې د بلوچستان کې هم په صحت محکمه کې درغلي کیږي. خو په بلوچستان کې د صحت نگران وزیر ډاکټر امیر محمد جوګیزی د دسمبر پر 10مه مشال ویل چې په تیرو درې میاشتو کې د درغلي کچا تر ډیره حده راکمه شوې ده.
زما په خیال کې خو چې کوم کرپشن وو اول د درې میاشتو نه اول نو کرپشن کې څه زیاته کمی راغلی، که یو 10% 20% کمی نو زموږ شو ویلای، او تقریبا هغه کرپشن چې ده هغه ولی چې دا بیوروکراسي چې ده then they are not very supportive, they are not very cooperative. او دا وخت بلوچستان کی کزتا تو ہم خبر ادا دا چې دی 70% of cabinet is comprising on professional people. Like I am the first medical doctor who is the health minister. روسو پوری په بلوچستان په 50 سال په هیستری کې په بلوچستان کې ډاکټر چې دی هغه هیلث منسٹر نه جوړ شوی. آی ایم دی فرسٹ ون. دغه سی د ایجوکیشن منسٹر چې دی، سو وی هاف ان ایجوکیشنست. دغه سی د لا منسٹر، وی هاف ا لایر.
د ترانسپیرنسی انټرنیشنل سروې لمخې په پاکستان کې ولس په دې اند چې د احتساب ادارې هغه شان کار نه کوي چې کوم پکار دي. د پاکستان لنډمهاله حکومت د ادارې د تازه سروې په اړه رسمي خبرګون نه دی خوده لې. دا اداره په نړۍ کې د رشوت، ولسی فنډونو ناسم استعمال، د اداري فساد یا کرپشن د مخنیوي طریقې کار، د چارواکو خپلوي پالنه، غیر قانوني کړنې، د احتساب عمل او معلوماتو ته د رسائي لارو چارو په بنسټ کلنې راپور او سروې خبروي. د شفافیت نړیوال سازمان په 1993 کال کې جوړ شوی وو او له 1995 کال راهیسې په نړۍ کې د اداري فساد په اړه کلنې راپور خبروي.
دا مشال ریډیو ده.
د پاکستان پخوانی وزیر اعظم او د مسلم لیگ نواز ګوند مشر میانواز شریف ویل چې د اقتصاد د بهتري چارو ترڅنګ د هیواد حکومت ته پکار دي چې لګاونډیو هیوادونو سره خپل تعلقات ښه کړي. نوموړي د دسمبر په 9مه په لاهور کې د خپل ګوند پارلماني ډلې ته په وینا کې زیاته کړه چې لګاونډیو سره له خو اړیکو بغیر یو هیواد هم د اعتبار وړ مقام نشي ترلاسه کولای. د نوموړي د سرګندونو ته شنن کې څنګه ګوري دي؟ د اسلام آباد نه زمنګ خبريال راشد خټکی په ریپورت کې تفصیل راکوي.
پنهم دسمبر په لاهور کې د خپل ګوند پرلماني ډلې ته د وینا په وخت اول چې پاکستان باید د خپل اقتصاد ښه کولو سره سره د ګاونډي هیوادونو سره اړیکې هم ښې کړي، ځکه چې په نړۍ کې د یو ښه مقام ترلاسه کولو لپاره دا ضروری ده. د په خاصه توګه د هند، افغانستان او چین سره د ښو اړیکو یادونه وکړه او ویل چې د په حکومتونو کې د هند دوه وزیر اعظمان اټل بهاري واجپای او نریندر مودی د پاکستان په دوره راغلی وو. خو په اسلام آباد کې د اسوسییټډ پریس آف پاکستان په خوانی ډیپلوماټیک رپورټر ریاض خان د نواز شریف بیان په اړه وایي چې دا د وخت نه وړاندې خبرې دي، ځکه چې دی له وزیر اعظم نه دی جوړ شوی او لا انتخابات هم نه دي شوي. دی وایي چې د هند او افغانستان په اړه پالیسي حکومت او پارلیمان نه بلکې پوز جوړوي. د مشال رډیو ته ویل
پانی پالیٹکس کی دا الیکشن نمک کے ہمیشہ داسی خبری کی گی وہ کل چی اقتدار کی راشی نو بیا دا اسٹیبلشمنٹ نہ بغیر حصہ ہم نشی کولے. نواز شریف مک کے ہم دری ضلع حکومت کھڑے دے نو گاونڈی ہے وادن سرا تعلقاتوں کی حص بدلن نو راغل سیاسی نعرے او بیرون سیاسی نعرے او بیرون دی دلتا چیسے کی گی ہم دا اسٹیبلشمنٹ مدد سرا کی گی. نواز شریف سرا دا اسٹیبلشمنٹ مدد بھی اور رائے بسرا بھی نو کی دی شی کنی نو تحز بدلن.
خو بلخ په پېښور پوهنتون کې د ژورنالیزم استاد ډاکټر عرفان اشرف وایي چې نواز شریف په خوا هم دا خبرې کولې او د دې خبرو د وجه دغه حکومت ختم کړی شوی وو. دې نظر لري چې اوس د پاکستان اقتصادي او سیاسي وره خرابه ده او اسټابلیشمنت مجبور دی چې د نواز شریف ملاتړ وکړي. د یو سوال په ځواب کې د مشال رډیو ته وویل
نواز شریف کوشش کوي چې هغه په دو وخت د پاکستان یو جنوین لیډر په صورت باندې مخته راشي او د خلکو په نبض لاس کې دي او داسې خبرې وکړي چې هغه واقعي د پاکستان جنوین ایشوز دي. په دو وخت به د پاکستان فوج نواز شریف نه په ځکه نه خفه چې نواز شریف یو واحد د پاکستان فوج سره لار ده چې د کم د قیادت د لاندې هغې پنجاب هم متحد کوی شي او د پاکستان نورو صوبو کې هم څه کم دا یو فیډرل پارټي په تور باندې پی ایم ایل این بیا یو ځل روغوی شي هغه سې لکه مخکې څنګه وا.
په اسلام آباد کې د ورلد ټریبیون ایډیټر افتخار مشوانی بیا وایي چې د ګاونډي هیوادونو سره د ښو اړیکو په اړه بیان یې ستایل پکار دي خو ځمکني حقیقتونه باید نظرانداز نشي.
ریجن کی لگ افغانستان دے انڈیا دے یا نور مما ایران دے یا چائنا دا نو اگی سر جگم دے کنا سو پوری زنگا تعلقات خشی نہیں کول ڈاؤن شی نہیں اور زنگا جگم اسپیشلی ٹریڈ اور اکنامکس اکنامک کوآپریشن جگم دے نہیں زیادہ چھے نو ہائی پوری جگم دے دا ممالک ترقی نشی کولے نو کو گوری نو زنگا اسٹیبلشمنٹ یا زنگا جگم پاکستان کو گوری نو زنگا گوری کل ہم زنگا پالیسی جگم دا کل آگی کے تسلسل نہ دے پاتے اور نہ زنگا پالیسی جگم دے کل دا سے دا سالڈ بونے دونوں نے پاتے شیدا چ زنگا لکاگی کے تسلسلی
اسلام آباد کے دنمل پہ ہنتون تو سوشل سائنسز ڈین ڈاکٹر خلی سلطان وائی چ دنا وسریف بیان تے دنا ڈیوالو حالات پہ تناظر کے قتل پکار دی زکہ چ پنڑے کی نوی نوی اتحادوں جڑے گی او پاکستان تے بے برخے نشی پاتے کے دے دا پدیاڑا مشال لڑیو تو ویل
انڈیا او افغانستان سره دا معاملہ ٹک شو اندے کے سبدی نشتے دا سعودی گورنمنٹ ہائی آفیشل اور دا یو اے ای گورنمنٹ ہائی آفیشل دائی ہندوستان سره ډیر نږدې روابط دی ان مات دام لگی چې اغه هم په دې لړکې لون تکې سر پرمختګ کړی دی او امریکن هم ځکه غواړي چې دیخوا روس او چائنا ډیر نږدې کیږي سره د ایران ان اغه هم دا غواړي چې پاکستان انڈیا سره لون ته نږدې شي انو ایٹ ا گلوبل لیول دا غي پرپز هم سولف کیږي
د یادونه ورده چې نو شریف تخپل حکومت ختمې دو او په مختلفو کیسونو کې د بند کېدو نه پس سلور کله په خوا د علاج د پر لندن ته لاړو او بیا هلته پاتې شو خو په 28 اکتوبر خپل اختیار کړی جلوتنی ختم کړ او بیرته پاکستان ته راغی اوس مهال د خپل کیسونو د ختمولو لپاره په عدالت کې ورکړل شو درخواستونه په اوریدنو او د انتخاباتو لپاره په تیاری بوخت دی په لاهور کې د نهم دسمبر غونډه هم د انتخاباتو لپاره د ګوند کاندیدانو ټاکلو لپاره کړې و راشد خټک مشال لډیو اسلام آباد
دا مشال رادیو
پیښور ته نږدې کارخانو مارکیټ د بهرنو سامانونو لپاره مشهور دی. د دې بازار د ځایی او افغان دکاندارانو ډیره تکیه په هغو شیانو وه چې د تورخم له لارې به له افغانستانه وروړل کېدل، خو اوس د افغان کډوالو د وتلو له پیل وروسته د خیبر پښتونخوا د ځینو نورو سیمو په شان په کارخانو مارکیټ کې هم کاروبار خراب شوی دی. دا له هغې وروسته ده چې د پاکستان حکومت وایي د نومبر له اولې نیټې راهیسې یې نږدې 15 لکه بې اسناد افغانان ایستلي دي. تفصیل د فرهاد شینواري رپورټ کې اورو.
د پیښور په کارخانو مارکیټونو کې د الکترونیک یا برقی آلاتو یو افغان دکاندار علم خان مشال ریډیو ته وایي چې د بې اسناد افغان کډوالو د وستو له وجې د دوی کاروبار هم ډیر اغیزمن شوی.
مین مسله دا ده چې د بینک کې روپۍ نشو ساتلې، مالونه چې دي کنه نو مخکې بم درنن اخیستل، بزنس بم پکاوه، اوس نه اخلو. نو موږ کوشش کوو چې موږ مال نور کم کړو. 1900 کم اتیا کې موږ راغلي یو، نو تر اوسه
کارخانو مارکیټونو کې د خارجي توکو د هول سیل یو سوداګر برکت الله شینوار وای چې افغان سوداګرو به د ملک یو شمېر برخو ته موږ نه په کارز باندې سامانونه وړل او هفتواره را لېګلې، خو اوس چې کله نه د دوی افغانستان ته د ستنېدو لړۍ پیل شوې نو موږ ورته سامانونه نشو ورکولی او دې سره اوس زموږ په سوداګانو خرڅولو هم ډیر اثر شوی.
اول زموږ مالونه نه ورکوله ځکه چې اعتبار نشته چې دلته پاتې کیږي نه پاتې کیږي، کېدای شي چې بره لاړ شي، کې لاړ شي نو مطلب دا روپۍ بندېږي، مخکې چې مطلب شي نه لس خرڅېده اوس دوه خرڅېږي.
په دې مارکیټونو کې یو بل دکاندار امتیاز اپریده وای چې عام افغان وګړو به هم خپل کورونو لپاره دلته سودا اخیسته، خو اوس چې بیرته افغانستان ته روان دي نو دوی سودا نه اخلي بلکې د خپل کورونو سامانونه هم خرڅ کړل.
مونږ سره خو ډیر قسمه سامان دی، ایسی ګان دی، واشن مشینونه دي، د مایکروویو دی، کیمه ماشین دی، جوسر دی، هر استری دا الډیانې دي. نو بس کوم کس پوهیږي چې زه افغانستان یم، کاغذ سره کار دی او کاغذ سره نی، نو هغه په دا پویږي چې زمون خو به بیا هم زو بیا به هم زو پوه شو. دین او دا ټیم راغله دی د وجه باندې دا هر څه سوداګانې بند کړي دي چې کومې دي هغه هم خرڅي.
د پاکستان وفاقي حکومت لخوا بې اسناد غیر ملکی وګړو ته له دې ملکه د وتو مهلت د اکتوبر په 1 نیټه ختم شوای. په دې کې چې زیاتره افغان کډوال دي د نومبر 1 نیټې راهیسې پکې ځنې کډوال په خپل خوخه افغانستان ته روان دي او ځنه بیا پولیس په زور وباسي. د پاکستان سرکاري ادارې ادا کوي چې په دې ملکی وندازې مطابق سبان دي ولس لاکه بیا اسناد افغان کډوال موجود دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یو ان ایچ سی آر ویلي چې دې بیا اسناد افغان کډوالو نه علاوه په پاکستان کې خواوشه 14 لاکه رجستر افغان کډوال هم شتون لري او دوی ته کارډونه جاری شوي او حکومت یې په زوره نشي ویستای. د تورخم او چمن سرحدي چارواکو ویلي چې په تېره یوه میاشت کې په دې پولو باندې څه باندې 4 لاکه بې اسناد افغان کډوال افغانستان ته ستانه شوي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
د مشال ریډیو په خبرونو کې د روانې غړی نیمایي ته ورسیدلو. په پیښور کې د شپې 11:30 بجې شوې. د خبرونو لنډیز ته پام وکړئ. د کورمې په ساده خار کې مقامی خلکو او تاجرانو د زنو کسانو د نیول کېدلو پر ضد احتجاجي مظاهره کړې. نن شوې د مظاهره پر مهال د سده بازار تړل شوې. مظاهره کوونکي غوښتنه کوي چې نیول شوې کسان د زر تر زره خوشې کړل شي. بلخوا چارواکي وایي د سیمې د شیا او سنی ډلو سره تعلق لرونکي 14 کسان یې په گاډو د گزارونو د جنگ لپاره د موټر جوړولو او په سوشل میډیا د کرکه خورولو په تورونو نیولي دي. د بلوچستان په چمن کې د افغانستان سره د تګ راتګ لپاره د ویزو او پاسپورت د شرط پر ضد له 150 ورځو راهیسې د روان پرلت منتظمین وایي پولیس او لیویز کوشش کوي چې په زور د دوی احتجاج ختم کړي. دوی زیاتوي چې د غوښتنو ترمینل کېدو به مخکې احتجاج نه ختموي. د دسمبر په 8 د بلوچستان نگران حکومت تور پورې کچې د چمن په پرلت کې افغان کډوال ناشتي او مظاهره چیانو پټ کړي چې د حکومت په وینا پولیس پر ضد کاروایی کوي. دا راز حکومت وایي د دوو هیوادونو ترمنځ پاسپورت او ویزا عادي او قانوني خبره ده. په کار ده چې د پر ضد احتجاج و نشي. د تربت پولیسو پرون د بالاچ بلوچ د وجنې په تور د ترهګرۍ ضد د پولیسو د ادارې د څلورو غړو پر ضد مقدمه درج کړه. په ایف آی آر کې د بالاچ بلوچ پلار دعوه کړې چې دوی یې پولیسو د دریو نورو کسانو سره په یوه جاري مقابله کې وجلې دي. دا په داسې حال کې ده چې د ترهګرۍ ضد ادارې د نومبر په 3 ادعا وکړه چې بالاچ بلوچ په شمول څلور کسان یې په وسلواله نښته کې وجلې. له هغې راهیسې د سیمې خلکو احتجاج پیل کړی دی. د روڼتیا نړیوال تنظیم ټرانسپیرنسی انټرنیشنل د پاکستان په اړه د 2023 کال په یوه سروې کې ویلي چې په دغه هیواد کې تر ټولو زیات درغلي یا بډې رشوتونه د پولیسو په اداره کې دي. د سروې تر مخه په درغلیو کې په 2 نمبر د ټیکو ورکولو او په 3 نمبر د عدلیه اداره ده. تر اوسه د پاکستان حکومت د دې سروې په اړه څه نه دي ویلي. او په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یا یوناما مشرې روزا اوتنبایو والو طالبانو غوښتي چې د بشري حقوقو نړیوالې د په مناسبت د دغه هیواد د باثباته سولې او سوکاله راتلونکي د بنسټ په توګه د بشري حقوقو مکلفیتونه ومني او درناوی یې وکړي. د مشال ریډیو د دې سات د خبرونو لنډیز مو واورید. اوس ورځو زنو نړیوالو ریپورتونو ته. د اسرائیل پوز نن ویل د 13 سلیریشتو غنټو پر مهال یې په غزه تړانګه کې د سخت دریزو وسلوالو 250 اهداف په نخښه کړی دي. د پوز په وینا په دغه حمله کې د وسلوالو په ډیپوګانو اسمسو او نورو ساحو حمله شوې دي. بلخ د اسرائیل ځواکونه د غزه د جنوب د هغو سیمو په لوري د مخکې تګ په حال کې دي چې لکونو عام خلکو پکې پناه اخیسته ده. په دې اړه تفصیل د صالح محمد صالح ریپورت کې اورو.
د اسرائیل دفاعي ځواکونو نن ویلي چې د 13 سلیریشتو ساعتونو پر مهال یې په غزه تړانګه کې د افراطي وسلوالو 250 اهداف چې په هغو کې د وسلو ډیپوګانې او د سمڅو شبکې شاملې وي ویشتلې دي. دغه ځواکونو په اعلامیه کې ویلي جنگي جټ الوتکو او د دوی پولیو ځواکونو د حماس افراطي ډلې د ارتباطاتو هغه تاسیسات هم ویجاړ کړي چې د غزه تړنګ په جنوب کې د یو جمعه ترڅنګ وو. د اسرائیل دفاعي ځواکونه وایي چې په جنوبي شهر خان یونس کې چې د اسرائیل پوځ کور پر کور جګړه پر مخ بیایي د سمڅو شبکې د دقیقو بمونو په کارونې سره تخریب کړای سوي دي. په غزې تړنګ کې روانې جګړې چې په ورستیو کې شدت زیات شوی په زیاتو روغتونونو کې د مراجعانو شمیر زیات کړی دی. په غزې کې د نصر روغتون ویان مروان فایز د چین مرکزی تلویزیون ته ویلي ګڼ روغتیایي کارکوونکي حتی په 2 میاشتو کې هم خپلو کورونو ته نه دي تللي.
مستشفى ناصر وجميع مستشفيات غزة منذ بداية الحرب تعاني من تكدس.
کله چې شخړې نوې پړاو پیل شوی په غزې ترنګه کې نصر او ټول نور روختونونه ډاک دي. د اسرائیل پوځ پر غزې بمباریو ته دوام ورکړی چې د ډیرو مرژوبلي سبب کیشي. د روختون په ټولو څنګو کې کټونه په ټپیانو ډاک دي. ځینې ناروغان د مجبوري دهلیزونو ته استل شوي، ځینې پر کټونو او ځینې نور پر مځکه پراته دي. روغتیایي کارکوونکي د وارخطایۍ په حالت کې تر سخت روحي فشار لاندې کار کوي. ځینې په شپېتو ورځو کې هم له روغتونه نه دي وتلي او له ناروغانو سره مرسته کوي. ځینې خپلې کورنۍ او هر څه تر شا پرېشي او د ناروغانو او روغتون په کار بوخت دي.
د اسرائیل ځواکونه نن یکشنبه د غزې د جنوب د هغو سیمو پر لوري د مخکې تک په حال کې دي چې په سلګونو زره ملکیانو هلته له بمباریو او له حماس افراطي ډلې سره د سختو جګړو له کبله پناه اخیستې ده. بلخوا د اسرائیل د پوځ لوی درستیز وایي هیواد یې دې ته اړتیا لري چې په غزې تړانګه کې خپل پوځي کمپاین لا شدید کړي. هرزی حلیوی پرون شنبه دغه څرګندونه په داس حال کې وکړه چې د امریکا متحده ایالاتونو د جمعې په ورځ په ملګری ملتونو کې د هغه پریکړه لیک مساویده رد یا ویټو کړه چې د اسرائیل او حماس افراطي ډلې ترمنځ په غزه کې د فوري اوربند غوښتنه کوله. د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنه حماس ډله یو تروریستي سازمان ګڼي. د اسرائیل لوی درستیز پرون د بیت المقدس په زړه شهر کې یو لړ مراسمو ته په خبرو کې وویل، هر ورځ ګورو چې نور تروریستان هم وجل کیږي او یا هم ټپیان کیږي. په غزه کې جګړه وروسته له هغې پیل سوه چې لومړی حماس افراطي ډلې د اکتوبر میاشتې پر اوومه پر اسرائیل په حملې سره 1200 کسان ووژل او 240 نور کسان یرغمل کړل. د لنډمهاله اوربند پر مهال چې ورځې دوام وکړ، د فلسطیني بندیانو د خوشي کېدو په بدل کې ځینې یرغمل سوي کسان خوشي سول. د حماس افراطي ډلې تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت ویلي د څه باندې دوه میاشتو په جګړه کې 1300 ډېر فلسطینیان وژل سوي، خو خپلواکو سرچینو دغه شمېرې تایید کړې نه دي.
خبر که د هر ځای وي، حالات که هر ډول وي، مشال ریډیو بے طرفہ تائید شوی کرا او لومړی لاس معلومات درکوي. لمشال سره اوسئ، له خبری نړۍ سره پاتې شئ.
د مشال ریډیو خبرونه دي. د بشری حقوقو سازمان وای په افغانستان کې بشری وضعیت په ځانګړي ډول د افغان خزو او جنکو لپاره د په خرابېدو دي. نن د دسمبر میاشتې لسمه د بشري حقوقو نړیواله ورځ ده او په داسې حال کې لمانځل کیږي چې طالبان لا هم د ګڼو تنظیمونو لخوا له بشري حقوقو په سر غړونو تورن کیږي. په همدې حال کې په پام کې ده چې نن او سبا د قطر په سر خار دوحه کې د قطر د یو تنظیم او د انډونیشیا د بهرنیو چارو وزارت په نوښت دوه ورځنۍ غونډه کې د افغانستان د بشري وضعیت په موضوع بحث وشي. تفصیل صالح محمد صالح وړاندې کوي.
په افغانستان کې د بشري وضعیت په باب د اندیشنو په دوام د بشری حقوقو د څار سازمان یوې چارواکي یو اربیا له نړیوالو دې موضوع ته د پام لرنې غوښتنه وکړه. دا غوښتنه داسې وخت کېږي چې نن د دسمبر لسمه د بشري حقونو نړیواله ورځ ده او داسې وخت لمانځل کېږي چې ګڼو نړیوالو سازمانونو په افغانستان کې د بشري حقونو په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو پر اوسني وضعیت اندېښنه ښوولې ده. د بشري حقونو د څار سازمان د ښځو د برخې مرستیالې هی دربار پرون وخت ازادي راډیو ته وویل په افغانستان کې د ښځو او نجونو لپاره شرایط په سختۍ دي.
Sadly, on this International Human Rights Day, there's
په افغان سره چې د بشري حقوقو په نړیواله ورځ په افغانستان کې د منځلو لپاره هیڅ هم نشته. افغانستان لا هم د ښځو حقوقو لوی بحران سره مخامخ دی او دغه بحران نه یوازې په کېدو نه دی، بلکې په خرابېدو دی. موږ وینو چې طالبانو د وخت په تیریدو سره د خپلو افراطي مقرراتو عملي کولو ته په شدت دوام ورکړی دی. د افغان ښځو او نجونو لپاره وضعیت لا پسې سختېږي.
دا څرګندونه داسې وخت کې چې نن او سبا د قطر پلازمینه دوحه کې د یوې غونډې پر مهال د افغانستان د بشري وضعیت په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو پر ستونزو خبرې کیږي. د قطر د کړکیچ او بشري حقونو څیړنیز مرکز او د انډونیزیا د بهرنیو چارو وزارت د دې غونډې قرباني دي. د دغه مرکز په اعلامیه کې ویل سوي چې په دې غونډه کې به مخکښ متخصصان د نړیوالو بنسټونو استازي او نور شکیل اړخونه د افغان ښځو او نجونو د تعلیم او کار په وړاندې د پرتو خنډونو په اړه خبرې وکړي. د دغه غونډې سپارښتنې به وروسته په قطر کې بلې جوړیدونکې غونډې ته وړاندې سي. طالبان ټینګار کوي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو او نجونو حقونو ته درناوی کوي. د ځینو نورو شخصیتونو تر څنګ د ښځو څلور فعالانی جولیا پارسی، منیجه صدیقی، ندا پروانی او پریسا آزاده لا هم د طالبانو په بند کې دي. د افغان ښځو، نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړې استازي رینا امیری د بشري حقونو نړیوالې ورځې په مناسبت له طالبانو د دغو فعالانو د خوشی کېدو غوښتنه کړې ده. بل لوري ته د افغانستان لپاره د واشنگټن ځانګړی استازی ټام ویست چې له دوشنبه څو هیوادونو ته سفر پیل کړی، له پاکستاني چارواکو سره تر خبرو وروسته قطر ته هم ځي. هغه ویلي د دې لس ورځني سفر په لړ کې به د پاکستان تر څنګ متحده عرب اماراتو، قطر او سعودي عربستان ته ولاړ سي. طالبانو د 2021 د کال د اگست میاشتې په نیمایي کې پر افغانستان د ولکې لبیا ټینګولو وروسته نجونې له شپږم ټولګي پورته له نور تعلیمه منع کړي دي. دغه راز یې د 2022 د کال په ډسمبر میاشت کې د نجونو او ښځو د پوهنتون زده کړې هم منع اعلان کړي او په غیر دولتي موسسو کې د ښځو کار هم منع کړ. ښځې عمومي حمامونو، تفریحي پارکونو او ورزشي کلبونو ته نشي تلای او د ملګرو ملتونو په ادارو کې هم د دوی کار منع اعلان شوی دی.
بلخوا ملګری ملتونه نن د دسمبر لسما د بشري حقوقو د نړیوالې ورځې په توګن مانځي. دا په داسې حال کې ده چې له کلون راهیسې په پاکستان کې د خلکو د جبري غیبیدلو لړۍ روانه ده. ځینې داسې کورنۍ هم شته چې غړي یې له کلون راهیسې لا درک دي او ځینې خلک بیا داسې دي چې د غیب کړل شو خپلوانو خراب شوي مړي یې موندلي دي. د پاکستان بیلابیلو حکومتونو تل د دې مسلې د حل وعدې کړي دي او په دې لړ کې یو کمیشن او د کابینې یوه کمیټي هم جوړه کړې ده. د پاکستان پوز که سهم د غیب کړل شو کسانو د مسلې شتون منی خو وای د لادرکه کسانو شمیر زرګونه نه دي، مګر د جبري لادرکه خلکو کورنۍ بیا وای امنیتی ځواکونه په زور خپلوان یو سیو بیا عدالت ته لوړاندې کولو بغیر وګده موده په نامعلوم ځای او نامعلوم حالت کې ساتي. د بشري حقوقو د ترولنې دا سلسله ولې نه ودرېږي او د جبري لادرکه کسانو د دې مسلې حل څه دي؟ د دغه پوښتنو جوابونه د فرهند د اسد په دې ځانګړي ریپورت کې ورو.
په پاکستان کې د بلوچستانو د حقوقو لپاره غږ پورته کونکي سازمانونه وایي هلته د بلوچستانو د جبري لادرکه کولو لړۍ روانه ده. دوی دا خبره پر داسې مهال کوي چې د بلوچستان صوبې د تربت خار د هغو مظاهره چانو په ملاتړ په مختلفو سیمو کې مظاهره شوې دي چې پر ترهګرۍ ضد پولیسو څنګه د لادرکو کسانو د وژنو تور پورې کوي. د هغه احتجاج یو تنظیمونکي سمیدین بلوچ مشال ریډیو ته وایي دوی د سو ورځو راهیسې په احتجاج دي خو ظاهر رسنه یې نه خبروي.
مې یی سمجھتی هم کې سن پرسن
زده کړی چې د لادرکه شو کسانو مسله دا وخت دومره پیچیده کړل شوې ده چې عام ولس په دې مسله د خبرو کولو نه ډډه کوي. ځینې میډیا به څنګه داسې پیښې ریپورت کوي؟ خبرې ادارې خو به هم خپل روزګار پر مخ بوزي، نو هغوی هم په دې مسله خبر نشي کولی. دوی به څنګه په دې سیمه کې د بشري حقوقو سرغړونه وښایي؟ ځکه چې دوی د دې نظام خلاف نشي تللی. زموږ هر ورځ احتجاج وی، موږ د ځای رسنو سکون لیدل چې دغه احتجاجونه ریپورت کړي.
د بلوچستانو یو والی شورا بلوچ یکجهتی کونسل تر سوري لاندې د بشري حقوقو فعالانو د نومبر پر شپږویشتمه په کراچۍ، لاهور، تربت، هب او کوټه کې احتجاجونه وکړل. دا مهال هم د جبري لادرکه کېدو او په جالي پولیس مقابلو کې د بلوچستانو د وژنو خلاف له تربت څخه کوټه ته احتجاجي لاریون روان دي. دا تر هغه وروسته دا چې د نومبر په 23مه د بلوچستان د پولیسو د ترهګرۍ ضد څانګې د تصویرونو په خپرولو سره ادعا وکړه چې د نښتې پر مهال یې وسلوال وجري دي، خو د لادرکو بلوچستانو لپاره کارکونکو تنظیمونو دا دعوه بې بنیاده وبلله. ویل چې وژل شوي کسان په زور غیب کړل شوي بلوچستان دي. بلوچو فعالانو دعوه وکړه چې په وژل شو کې د بالاچ مولا بخش په نوم هغه ځوان هم دی چې د دوی په وینا لادرکو تر وژل کېدو څو ورځې مخکې عدالت ته هم حاضر شوی وو. بلخوا د بلوچستان د لادرکو کسانو لپاره کارکونکو تنظیم وایس فار میسنګ بلوچ پرسنز مشر نصر الله بلوچ مشال ریډیو توای بلوچ ستکونکو په تعلیمي ادارو کې ځانونه غیر محفوظه ګڼي.
دا رښتیا دی چې بلوچ د کونکو کې په بلوچستان کې دی او که د پاکستان په نورو برخو کې دوی په مختلفو طریقو زورول کیږي او په جبري توګه لادرک کیږي. حکومت چې کوم کمیشن جوړ کړی وو د هغې په رپورټ کې دا ویل شوي چې 950 بلوچ زده کوونکي لادرک کړل شوي دي.
د پاکستان امنیتي ادارو حکومت په بیا بیا د ماورای عدالت وژنو تور رد کړي او وایي که داسې پیښې شوي هم بینو پلټنې کوي. بلخوا د کورنیو چارو وفاقي وزیر سرفراز بکچي د تربت د پیښې وروسته تیره میاشت رسنیو ته ویلي چې دوی په دغه اړه پلټنې پیل کړي دي.
د صوبی اعلی وزیر په دغه اړه یو کمیشن جوړ کړی دی. دوی به دا معلومات کوي چې د تربت پیښه څنګه مخې ته راغله او څه وجوهات یو.
د تیرو څو کلونو راهیسې د بلوچستان د مختلفو سیمونو علاوه په اسلام آباد او کراچۍ کې هم د لادرکه شوو تنانو خپل خپلوان زیاتره وخت پر احتجاج وي. په اسلام آباد کې اواز تکونکي فوزیا بلوچ وایي په دغو احتجاجونو کې زیاتره د لادرکه شوو تنانو د کورنۍ خزینه غړي ګډون لري.
د نورو سیمو د اوسیدونکو هم داسې مسلې شته خو هلته ښځې دومره فعاله نه دي. دلته د اوسیدونکو نورو قومونو ښځې په داسې مسلو خبرې نه کوي ځکه هغوی کې دومره پوهه نشته او بیا د روایتو له وجې هم په داسې مسلو ښځه غږ نشي پورته کولی. خو زما په فکر د بلوچو ښځو مسلې او درد دومره زیات دی چې دغه درد دوی هڅوي چې مخې ته راشي او په خپله مسله غږ پورته کړي.
بلخوا د ورکو کسانو د موندلو د بشري حقونو د یو نا حکومت سازمان ډیفنس فار هیومن رائټس مشره امنه مسعود جنجو او مشال ریډیو ته وایي د لادرکو کسانو کورنیو ته هیڅ انصاف نه ورکول کیږي.
حکومت طرف ته چې وکلا راضي کنا هغه دا وایي چې دا موږ ته هم نه دی معلوم ته مطلوب نه دی داخله. او کله ډیر زیات پرېشر جوړ شي زموږ مظاهرو سره بیا یو دوا خلک واپس هم راشي بیا موږ تپوس کوو چې هغه څنګه رالو بیا.
بلخوا د پاکستان حکومت وایي دوی د لادرکو کسانو پر مسله په 2011 کال کې یو کمیشن جوړ کړی وو. دغه کمیشن وایي د 2023 کال تر جون میاشتې پورې د 9,206 د شوړکو کسانو نمونه ثبت کړي دي چې پکې د 1533 کسانو د لادرکۍ رپورټونه د 2023 کال په لومړیو شپږو میاشتو کې درج شوي دي.
د مشال رادیو د دوشنبه یا ګل ورځې اونیزي خبرونه
د مشال مرکه
په لسنیمو بجو
د مشال پنوم
په یو بجا
د مشال ریډیوي مجله
په دوانیمو بجو
پښتونخوا کلی پکلی
په دریو بجو
سندرې جادوګری
په سلورنیمو بجو
روختیا او درملنه
په پنځو بجو.
د مشال ریډیو خبرونه اوري په پیښور کې د انګریزي ژبې د یوې مشهورې ورځپاڼې بنسټګر او ایډیټر رحمت شاه افریدی د ورپېښې ناروغۍ له وجې پرون وفات شوی او نن یې جنازه د پیښور په حیات آباد کې وشوه. نوموړي د فرنټیر پوسټ تر څنګ د میدان په نوم په اردو ژبه یو ورځپاڼه هم خبروله. د پیښور ځینې خبریالان د سیمه ییز صحافت د ودې لپاره د رحمت شاه افریدی کار او زیار ستای. نوموړي په یو مقدمه کې لس کاله قید هم تیر کړی دی. د رحمت شاه افریدی د ژوند او کار په اړه د شانواز ترکزی رپورت کې نور حال اورو.
رحمت شاه افریدی زوی جلال افریدی په خپل ایکس پاڼه د نوموړي د مرګ تصدیق کړی دی او دغه ورځپاڼه یو خبر هم شریک کړی چې په خبر کې دوی بیا لیکلي د رحمت شاه افریدی عمر 40 کاله. رحمت شاه افریدی د انګریزي اخبار فرنټیر پوسټ سره د اردو ژبې ورځپاڼې میدان مالک هم وو. د انګریزي ورځپاڼې په 1988 او 90 لسیزه کې د هغه وخت تر ټولو لوی او مشهور و ځکه چې د رحمت شاه افریدی سره نږدې پاتې شو او هم دغه اخبار یو پخوانی کارکوونکي خبریال شمیم شاهد مشال ریډیو ته وایي نوموړي همیشه د صحافتي اصولو د لاندې د ولس خدمت کړی و.
رحمت شاه افریدی حقیقت دار چې هغه کله اخبار شروع کړ نو په هغه وخت کې د خیبر پښتونخوا کې ځینې مسالې وې. یو مسله په دې کې د ترهګرۍ وه، بل د افغان مهاجر وه، او درېیم مسله چې کومه وه نو هغه د کالاباغ ډیم وه، د دې صوبې د حقونو وه، او په دغه باندې فرنٹیر پوسټ یو سټینډ اغسته او هغه دا ویلو چې د حکومت اسلام آباد پالیسۍ چې کومې دي دا صحیح نه دي، پښتنو سره د دې رویه صحیح نه ده. د دا وایم چې هغه یو ډیر غټ د پښتنو کې هغه اویرنس چې کوم کنه د خپل حق د پاره دې کوم یو ډیر غټ کې ته دا رضا کړو.
د ستمبر په 2013 کال کې د یو نړیوالې ویبپاڼې بی بی سی سره مرکه کې رحمت شاه افریدی ویلی د تا په تیر وختونو کې د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف لخوا د ډیل یا په یو معنا د جوړجاړي چې ګني څه ته گزاره کوه او څه به زه درکم وړاندیز هم شوی، خو د رحمت شاه افریدی په خبره د ور سره دغه خبره نه ومنلې. په کال 1999 کې د اپریل په اولنۍ رحمت شاه افریدی د نشه توکو په قاچاق کې ونیول شو. د لاهور یو مقامی عدالت نوموړي ته د جون په 2001 کال کې د مرګ سزا واوروله، خو په کال 2004 کې د جون په 3 دغه سزا عمر قید ته بدله شوه. نوموړي په خپله او د پاکستان ګڼ شمېر خبریاران دغه تور دروغجن بللی او دوی ویلي رحمت شاه افریدی ته د رښتیا خپرولو سزا ملاویږي. نوموړی په اپریل 2008 کال کې د عدالت په ضمانت د زندانه رخلاص شوی. په 1999 کال کې د مشاد رډیو همکار خالد خان خیشګي هم په فرنټیر پوسټ کې خبریال و. خیشګي وویل نوموړی هغه وخت هم اندېښمن و چې ګنی د ده سره کومه لانجه کېدی شي او هغه هم د حکومتي واکدارانو لخوا.
خو بیا چې رحمت شاه صاحب به موږ سره خبرې کول نو دغه وخت کې دی میدان کې به د یو کالم لیکلو بعد سه بعد دغه وخت نواز شریف حکومت و او چودھری شجاعت د داخلي وزیر و، ده به دغه یاره کوله چې یاره دا کوم بعد سه بعد کې چې دی کوم لیکل کوي او کوم خبرې کوي وفاق او د پنجاب حکومت ته خوښي نه دي، نو ده به بالکل دغه به وي د دې زمونږ د هغه وخت د فرنټیر پوسټ ډیس باندې چې څومره ملګرو د دې ګوان دي چې دوی که زه د اټک نه پورې وتم نو ما به نیسي او همدغه شان وشوه چې کله دې لاهور ته لاړو نو بیا په لاهور کې د باندې دغه کیس جوړ شو.
د کراچي پریس کلب جنرل سیکرټري او د فرنټیر پوسټ په خواني خبريال نعمت خان مشال رډیو ته وویل د خیبر پختونخوا صوبې نه همدغه اولنۍ او یوازینۍ اخبار چې په کې د پاکستان د هر صوبې او خار نه خبريالان خوشالېدل چې ګنې په دغه ورځپاڼه کې کار وکړي.
زه لاړم د یو کانفرنس په سلسله کې منیلا ته، هلته چې د نیپال ایس ټایم لیټر ملاو شو ما دا وی تذکره وکړه. ډېر سات فرنټ پوسټ شاه صاحب متعلق پوښتنه کول شان په امریکا کې چې زه کله لاړم هلته چې کوم دانشورانو کومو کسانو ته ما د فرنټ پوسټ تعارف وکړو لازمي د شاه صاحب او د اخبار ته پوښتنه به کول.
شمیم شاهد مشهد رډیو ته زیاته کړه رحمت شاه افریدی د اخبار ټول اختیار کارکوونکو ته پرې، خو یو خبره ورته کړې وه چې د محروم او مظلوم عوام لپاره باید صحافت وکړي.
چې کله فرنټیر پوسټ شروع شو نو په دغه ورځو کې ولی خان خپل کتاب لیکو او هغه کتاب ته د پنجاب په اخبارونو کې ځای نو. فرنټیر پوسټ دا کار کړو چې فرنټیر پوسټ دغه کتاب کیسټوار شایع کړو او ټولې دنیا ته خولو د ولی خان کتاب چې کوم فیکټ آر سیکرټ ټولې دنیا ته رسیدلو. نو زه دا وایم چې د رحمت شاه ټیک ته داغه پخپل صحافی نو هغه د صحافت د پاره یو ډیر غټ کار کړو.
رحمت شاه افریدی دغه نړیوال خبرندو ادارې ته دا هم ویلو په کال 2014 کې د هغه وخت مسلم لیگ نواز ډلې حکومت د فرنټیر پوسټ ډیکلریشن یا د خبرولو اجازه منسوخ کړه، هغه هم په دې وجه چې ګنه دغه ورځپاڼې مالک سزا یافته دي. رحمت شاه افریدی وروسته دغه اخبار اجازه نامه واپس بحاله کړې وه. شاه نواز ترکزه مشال ریډیو پېښور.
د مشال رادیو هر ورځ د سهار له سالورو تر شپږو بجو، د سهار له نهو د ماښام تر وو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو بجو او بیا له یولسو تر دولسو بجو په دې سپو خپرېږي. منځنۍ سپا شپږ سو یوویشت کیلو هرڅه. لنډې سپې مودې 15,515 شپېته 2,110 او 15,500 کلو هرتز. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له سالورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر اوو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپه 621 کلو هرتز خپرېږي. پاتې یا د شو وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اورېدل شي.
د د مشال خبرونه دي. ورزو د دې غړې اخیری ریپورت ته د نړیوال پرمختګ لپاره د امریکایي ادارې USAID په مالی او ټکنیکی مرسته د خیبر پښتونخوا په شپاړه سوزي لوکي د زمکو د ریکارډ جوړولو د جوړ شوی ریکارډ کمپیوټرایز کولو یا د لینډ ریکارډ او ریوینی وزارت سره په ګډه کار روان دي. خو د لینډ ریکارډ د محکمې چارواکي وایي چې د ولس د اعتراضونو له وجې دا بهیر د ځنډ سره مخ دی. بلخوا USAID د دې خندونو د لری کولو په مخه یو داسې کمپاین پیل کړی چې پکې به د تھیټر یا سټیج له لارې لاس داسې ډرامې جوړول کیږي چې موضوع به د ځمکې د ریکارډ په اهمیت او د مرګونو شخړو د نتیجو باندې مبنی وي. دا په داسې حال کې دا چې په دې نږدو کې په قبایلي ضلعو کې د ځمکو په سر ته شخړو له وجې په لسګونو کسانو ته مرجوب له اوښتې ده. د ځمکو د ریکارډ اوس څه حال دی او دا بهیر ولې ضروری دی؟ په دې اړه زموږ د همکار مجید بابر دا رپورټ اورو.
د خیبر پښتونخوا د مالیه محکمه وایي چې په قبایلي دلو کې د ځمکو د ریکارډ رسمي کولو منصوبه د ولس د اعتراضونو له امله د ځنډ سره مخ ده. د دسمبر په 9مه مشال لیډیو سره په خبرو کې د لین ریکارډ په څانګه کې د قبایلي دلو لپاره پراجیکټ ډایرکټر خالد زمان وویل چې دا منصوبه د امریکا د پرمختګ د ادارې USAID په تکنیکی او مالی مرسته ترسره کیږي.
چې کله دا ریکارډ جوړیږي نو درې سلور دغه بنیادی فیزز وي. اړومبنی دا وی چې مونږه دا غزي خلکو سره جرګې مارکی کوو چې راغی لوګون ته پدې خبره پوي کو چې تاسو د ځمکو دا ریکارډ مونږه جوړونو پدې کې تاسو څه پیدا ده او کله چا په ځین کې څه بد ګماني وي یا څه غلط فهمي وي یا څه انکوایري وي چې هغه ایتال تکلیر کو. دویم نمبر بیا مونږ یو پیډیګری ټری چې وتاوي شجره نه سب هغه د اوریجنل مالکانو تیاریږي تر سلور پښتو پرشاته د هغه شجره لیکلی شي او بیا دا غینه پس ور پسې په دریم سټپ کې مونږ ټیننت تفصیل لیکو چې کم پټه کم ټیننت خوري د هغه زمیدار څوک دی او دا غینه پس بیا پیمایش کیږي چې دا سلور ور ډیټا اوشین د دین ریکارډ اپریټ جوړیږي. پیمایش خو زمما په خاطر چلانه دي شروع شوی تل کې خو زه په دې د حل کول خدشات چې په دې کې اوس کې چا جرګې وسره کی زه په دې لکه ماته دومره اندازه چې خلک پکې لغونته اعتراضات کې او یا د غیله خدشات
په قبایلی ولس کې د ځمکو د ریکارډ د رسمي کولو په اړه د پوهاوي په مخه د لینډ ریکارډ محکمې د امریکا په مالی مرسته یو کمپاین هم پیل کړی دی. د دې کمپاین پر مهال به لس د تھیټر ډرامې جوړول کیږي چې موضوع به د ځمکو پر سر د شخړو له وجې سناوړ نتیجې رامنځته کیدی شي. د دغه منصوبې ډایرکټر وقار ایوب د دسمبر په 9مه مشال ریډیو ته وویل چې په دې لړکې لومړی ډرامه د رنډي کوتل او باړې د سلو قبایلي مشرانو ځوانانو پر مخ کې د دسمبر پر اتما وړاندې کړل شو.
هغه دا سیدی جی چې مونږ یو سب ډیویژن حساب سره بد کو نه جی او آی کې میسج دا دی چې دا لینډ ریکارډ شې دی د تاسو د پاره جوړیږي حکومت دې کې څه ګټه نشتا تاسو ګټه دې او تاسو دې کې مونږ سره تعاون کې چې تاسو صحیح اکوریټ ریکارډ جوړ شي. فی الحال چې دې مونږ ټول په خور کې کو او هر سب ډیویژن نه کسان واړو دلته چې دلته راشي اولنې کې لنډی کوتل نه کسان راغلي بیا سمره چې مونږ پروجیکټ ډیسټریکټس دي لوور اپر کورم د بنو وزیر حسن خیر بار باجوړ در ادم خیر ده.
په 2013 میلادي کال کې په خیبر پښتونخوا کې د ورګړې دورشتو په قبایلي دلو کې د ترهګرۍ په پیښو کې د پام وړ کمی شوې ده. خو اوس د ځمکې پر سر د لانجو ډېرې دلو د زمشو زلو سولیس چاپیریال لستونزو سره مخ کړي او د همدغه شخړو لامل په لسګونه کسان وجل شوي او جوبل دي. خو د خبرو اترو لارې د دې خونړې شخړو حل د حکومت او قبایلي مشرانو لپاره یو لوی ننګونه ده. دا مهال په قبایلي سیمو کورما مومن باجوړ او شمالي او جنوبي وزیرستان کې د ځمکې په سر شخړې دوام لري. د باجوړ یو قبایلی مشر ملک عطاالله وای چې د قبایلی د لوټو لزمکا د قانونو خیلونو او ولسونو شریک ازمکا ده او د دې ویش ممکن نه ده.
ګران ده پټوار سیستم باندې ډیر ګران ده تنازع به بیا زیاتیږي ځکه چې دا شریک کلی دي دا سلارزو په شت شریک ده زمنګ داخلو زګان شریک دي لکه لبر کړو ته لره خلو زو بره خلو دې ماموندو نو دا به دا تنازع به جوړیږي او دا ډیر پیچیده معاملې ده په قبایلو کې دا ګران ده دښمنۍ به جوړیږي ډېر غټه چې په زړه هرې پرې ټول نه به ښه وي.
بل خو د قبایلی وکیلانو د اتحادیې یو مشر افضل فواد صاحبی د دسمبر په 9مه مشالې وروته وویل چې په 2013 میلادي کال کې د زمکې دونه پس په قبایلی د لوکي نو جوړ شو عدالتونو ته تر ټولو زیاتې د زمکو پر سر مقدمه راغلي دي.
زمکې چې کوم ایون زمنګ د پلان نکونو مشرانو سترم چې کوم زمکې وي د دې بابت کې ایون کاغذات هم نو دا په دې وو وړ مرجک
مرج رسو کې دا صرف زبانی یا تیګه وته وی یا کرخره کله یا چوکای خه هغه حساب کتاب بو نو اوس حکومت دا د غکړه ویلنګ نشو کړه چې رمنګ ریوینیو ریکارډ دغه کو او دا اغه نه مخ کې ک تاسو نظر واچوي 2018 نه یا 25 ترمیم نه پسې ته وګوره نو ال ته کریمینل ایشوز کم دي سیول او لینڈ ڈسپیوٹس ډیر زیات سیوا دي اغه کې اغه څه چلو کې چې یو بیک ډیټ کې سٹام جوړ کې او لیکي چې را د ازم کا ما پلان کې نه اغستی او پلان کې نه په دونه مې اغستی دا یا په دمه نه زما دونه پیسې وي او کوټ سره شي نو به سیول کوټ سره اغه لیم چل نو ورځي چې څه چلو سره وکړو نو دا یو دغه جوړ شوی دی یو خلا دغه شوی دا کریټ شوی دی یو غټ ایشو جوړ شوی دا
د زمکو د ریکارډ د رسمي کولو د منسوبي پر مخ کې د خندانو د جاج اخیستو لپاره د نومبر په 13 د خیبر پښتونخوا د نگران اعلی وزیر ارشد حسین شاه په مشرۍ کې د مالیه او لینډ ریکارډ د صوبایي لوړپوړو چارواکو یو غونډه وشوه د غونډې پر مهال اعلی وزیر ته وویل شول چې د صوبې په وو ډویژنونو کې د 150 نورو کلیو د زمکو ریکارډ کمپیوټرایز شوی او د 1400 نورو کلیو د بیا اسناد زمکو رسمي ریکارډ جوړ کړل شوی دی په دغه موقع نگران اعلی وزیر وویل چې د زمکو د ریکارډونو کمپیوټري کول د نگران صوبایي حکومت یو له مهمو اهدافو څخه دی د نوموړي په خبره که دا منصوبه یو ځل بشپړ شي نو د عام ولس ډېرې ستونزې به په اتوماتیک ډول حل شي
دا مشال ریډیو ده.